د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو ته د ریوی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځر شهید يم د تل په څیر نن د جمعې ورځ ده او په دې ورځ دغه خبرونه ځانګړي ډول باندې د میرمنو د حقونو د ستونزو او ننګونو په تړاوي او په دې اړه غږیږو د جمعې ورځ د جولای 18 نیټه کال 2022 دی د مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماخام نیمې په پاکستان کې د ماخام اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجې دي خبرونه کې به یو شمیر ملمنی زموږ سره راضي او ملګری کیږي او همدارز د افغان میرمنو په ورسته یو پرمختګونو او د هغوی د ستونزو او حقونو په تړاو به تاسو سره په تفصیل سره غږیږو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو د امریکا د سول انسټیټیوټ د دې غونډې کوربه وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا میکانیزم ویلې دی چې د امریکایي چارواکو ته دا د دې جوګه به کړی چې په لا اغیزناک ډول افغانو ښځو او د مدني ټولنو سره خکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره د ګډ هدف ملاتړ شي چې راتلونکي ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلې وي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتګ او نور حقونه محدود کړي دي ښاغلی بلینکن زیاته کړې ده چې طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې لنړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي بل لورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي وایي چې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو پر شاتګ د ټولې نړۍ لپاره د خطر څنګ دی او دا ښکار کوي چې څنګه د لسیزو پرمختګونه په څو میاشتو کې ختمیدای شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرسته کوونکي دفتر یوناما وروسته د ښځو څانګې دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس وشو او د طالبانو استازي هم پکې ګډون درلود د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د تاشکند غونډې ته ویلي دي چې په هنتونونو یې پرانستي دي او زرګونه زده کوونکي خپل زده کړو ته خو د شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي خاغلی متقی ویلي دي چې ښځې په ډاډمنه چاپیریال کې د تعلیم روغتیا او نورو سرکاري دارو کې کار کوي چې په ځینو سیمو کې چې تر اوسه مناسبه چاپیریال نه دی جوړ شوی نو ښځې په خپلو کورونو کې تنخواه اخلي او هغه دا هم ویلي دي چې هیڅوک د سیاسي نظرونو د توپیر له کبله کار نه دی ګوښه شوی خو د ملګرو ملتونو د ښځې د څانګې استازي لسن ډیوډ ویلي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونه له دې ښکاري چې نه یوازې په کابینه کې خزانه شته د ښځو د چارو وزارت یې هم ختم کړی دی او له هغوی په سیاست کې د برخې اخیستلو حق هم ترې اخیستی دی نو په خپرونې کې به په دې اړوند غږی ګوز موږ سره به په خپرونې کې شامل نیازی چې افغان خبریاله ده هغه ملګری کیږي مقدس احمدزی چې ټولنیز او سیاسي فعال ده د امریکې څخه به زموږ سره ملګری کیږي او زموږ سره به د افغانستان څخه زحل جلیلی هم ملګری کیږي چې د کابل پوهنتون استاد ده نو دوی سره به په خپرونې کې غږی ګو او په وروستیو پرمختګونو او د میرمنو پر ننګونو باندې به په تفصیل سره تاسو سو لپاره تفصیل لرو او ریپورتونه به هم لرو چې وړاندې کوو به خورازو د یوې لنډې دمې ورسته د ریوی ګران ولیدونکو او ریدونکو خبرونه پیلو د یو ریپورت سره چې افغان طالبانو ویلي دي چې په تاشکند کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د آزادی کړي طالبانو د غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې د نړۍ او د بشري حقوقو ډلې په پر لپسې ریپورتونو کې ویلي دي چې طالبان افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو درنې سرغړونی کړی دی او باید دا کار نور ودرول شي راځي چې نور تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه راپور کې واورو بیا به زو د ملمنو ولورې ته
د افغان طالبانو د خارجه چارو وزارت ویلي د امریکایي چارواکو سره د افغان شتمنو آزادولو، بانکي نظام او په یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د افغان طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی هم د تاشکند غونډې وروسته مطبوعاتو ته ویلي په افغانستان د لګول شوي بندیزونو نه نیغ په نیغه افغان ولس ځپلی کیږي.
موږ د هغو شتمنو په باره کې له امریکایي ټیم سره څو نشست مذاکرات کړي دي او په راتلونکي کې هم له هغوی سره کینو، نو توقع امید هم دا ده چې په دې باره کې به پرمختګ وشي، ځکه دا د افغانانو حق ده، د افغانانو سرمایه ده، د افغانانو شتمني ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانانو شتمني په خپل سر باندې کنګل کړي، نو باید افغانانو ته خپل حق ورکړل شي.
سکه هم امریکا په تاشکند کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو په اړه سندي ویلي، خو د افغانستان د چارو لپاره د امریکا استازي تامس وست تیره ورځ په ټویټر ویلي وو چې د تاشکند غونډه کې د طالبانو نه غوښتنه شوې د شپږم ټولګي نه بره دی جنکو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي. ازبکستان هم د تاشکند غونډې په اعلامیه کې ویلي د طالبانو نه په سخته د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو په حقونو پوره کولو ټینګار شوی. د افغان طالبانو نه په تاشکند کانفرنس کې دا غوښتنې په داسې حال کې شوې چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې د اکثره افغان ښځو او جنکو حقونه او د هغوی ټولنیز حالت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو یوولسو میاشتو کې موږ پر ښځو د بندیزونو د پالیسیو او چلند زیاتوالی لیدلی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې نجونې په کې سکولونو ته نسی تلای. ښځې له یو څو څانګو ځانګړي رول پرته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چېرته چې جنکې سکولونو ته نشي تلای.
د دینه انکار نشي کېدی چې زمونږه د ریپورت نتیجې ډېرې ویرونکې دي. د اقوام متحده کاردا دی چې په ځمکه موجود حالاتو طاقتنه وکي او چې څه وګینو هغه ریپورت کو. دا مهم زمواري ده چې د نړیوالو بشري حقوقو د ډلو سره په رابطه کې اوسو.
افغان طالبان وایي چې د دوی خلاف پروپاګاندا کیږي او تر اوسه د بشري حقوقو په اړه ټول نړیوال ریپورټونه رد کړی دي. د بخنی نړیوال سازمان هم د جولای په 8مه نیټه خپل یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له وجې د ښځو او جنکو ژوندونه په بده توګه اغیزمن شوي او دوی په ساړه بي ماحول کې په ژوند کولو مجبور دي. په افغانستان کې د میرمنو حقوقو فعالان پر لپسې د نړۍ څخه غوښتنې کوي په طالبانو د فشار زیات کړل شي چې ښځو او جنکو ته د هغوی بنیادي حقوقو ورکړي. نو شیروان کلندر، VOA Diva, Washington DC.
ستړي مشي او تاسو د ملکیا څخه مننه چې را سره په پروګرام کې ملیا تاسو کولی شي د ټلیفون د لارې هم موږ سره اړیکه ونیسئ او په دغه خبرونه کې خپل نظر از موږ سره شامل کړئ او همدارز کولی شي د فیسبوک په پاڼه خپل پیغامونه او نظر از موږ سره شریک کړئ. از موږ سره په خبرونه کې ملګری کیږي شامل نیازی چې افغان خبریاله ده او د مهال په کاناډا کې ده. د هغه سره غواړو چې خبرو ته دوام ورکړو. ستړي مشي، په خیر راغلې میرمن نیازی.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو.
وعلیکم السلام میرمن نیازی، تاسو به اوس دغه راپور هم اوریدلې وی چې په تاشکند کې کومه غونډه وشوله د طالب چارواکو او د امریکایي استازو ترمنځ په ځینو مسایلو باندې خبرې شوې دي، خو تاسو د امیر خان متقی دی بیان ته څنګه ګوري چې وایي د میرمنو حقونه خوندي دي او تر اوسه ماحول یا چاپیریال مناسب نه دی، نو دوی به ډیر زر میرمنې کار ته هم واستوي او دغه خبرې هغوی په خپله په دې غونډې کې کړي دي، خو د متوسطه ښوونځیو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو څنګه ګورئ دې غونډې ته، څنګه ګورئ دې د دې غونډې ته، تاسو څه غبرګون لري او دغه بیان ته څنګه ګورئ؟ ډیره زیاته مننه.
لومړی خو زه نه پوهیږم چې د دوی تعریف له مناسب چاپیریال څخه په افغانستان کې څه ده، او بل دا چې دوی وی چې ټول حقونه تامین دي، مطلب دا چې یو ښځه په کور کې ني او دوی وی چې یو ښځه ته دا ټول غټ سهولت ده چې هغه کارونه کوي، هغه ښوونځي ته لاړ نه شي، هغه په کور کې ني، دا د ښځې د حق ادا کول دي. بلکې زما په نظر باندې ډیری کسان نه، بلکې ټوله دنیا ته چې موږ وګورو، اغل ته د ښځو حقونه تعریف شوی دي چې ښځې څه باید وکړي، د ښځو دنده څه ده، ښځې په ټولنه کې شتون یې څومره مهم ده. دغه مسایل ډېر زیات مهم دي. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم اساس باندې وایي چې ټول حقونه تامین دي. حق څنګه تامینېدلی شي؟ موږ هره ورځ په راپورټونو کې ګورو ګرچې دوی رسنۍ څومره تر خپل هغه لاس لاندې نیولې، څومره محدودیتونه یې پرې وضع کړي دي. د هغې سره سره موږ ګورو چې هر ورځ په کوم یوې اداره کې که چېرته مېرمنې پاتې، دوی ورته وایي چې تاسو په کور کې نه تاسو نارینه راولېږئ، یا همدغسې چې د ښوونځیو څخه تر اوسه پورې هېڅ خبر نشته، د یو نامعلوم دلیل له امله ښوونځي تړل کېږي، هر ورځ د ښځو د کار کولو په وړاندې نوي محدودیتونه وضع کېږي. نو د ښځې په کور کېنول دا د هغې د حق تامینول بالکل نه دي. دا یوه افغانه مېرمنه هم ورسره نه مني، او دوی چې وایي همیشه ژمنې کوي چې او نن یا سبا به دا حقونه تامینېږي. نو قناعت ورکوونکی دلیل د هېوادوالو لپاره څه ده؟ شخصا زما لپاره، ولې نجونې باید په کور باندې کښېني، ولې مېرمنې باید کار ونه کړي، ولې مېرمنې په ټولنه کې فعاله برخه ونه لري؟ ځکه هغه د دې ټولنې یو نیمه برخه ده. هغسې چې مېرمنې کور سنبالوي، د کور هغه ډېره برخه مسؤلیتونه په کور کې جوړوي،
تاسو دغه ناست ته څنګه ګورئ؟ که په دې باندې اوس وغږیږو چې تاشکند ناسته او د افغانستان کوم کنګل شوو پیسې چې دي، یا پیسې چې د امریکا لخوا کنګل شوي دي، د هغې په تړاو هم خبرې شوې دي چې ګواکې کېدای شي یا امکانات وي چې دغه پیسې هم بیرته خلاصې شي، تاسو څه ګڼئ چې آیا د دې د لارې کولی شي چې پر طالبانو باندې نړیواله ټولنه یا امریکا فشار راولي؟ آیا په دې کې باید شرطونه وي که نه وي د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې؟ په دې باندې تاسو څه غبرګون لري او څه غوښتنه لري د یوې افغاني میرمنې په توګه؟
بالکل، کله چې دغسې غونډې رامنځته کېږي نو دغه هغه وخت ورته موږ هیله مند یو، هغه وخت موږ ورته په مثبت نظر ګورو چې حداقل یو څه تغییر د غونډې د ترسره کېدو نه وروسته چې کله بیرته دوی افغانستان ته ګرځي، حداقل یو بدلون تر سترګو شي. چې هر وخت دغه غونډې کېږي او بالاخره دوی دا ځان سره نوټي وایي چې دلته به تغییرات راځي، موږ ګورو چې هر څه په هغه پخواني حالت باندې، هره ورځ حتی په ښار بازار کې په میرمنو باندې داسې غږونه کېږي چې تاسو نور حق نه لري بیرون راځئ. او بل دا د بندیزونو مسله که چېرته جدي ونیول شي، یو دا چې د کنګل شوي پیسې دي، بل دا چې د دوی رسمیت پیژندل ده او تر څنګ یې په سفرینو باندې بندیز لګول، دغه څو دلیله کولی شي چې حداقل دوی دې ته ژمن کړي چې د میرمنو حقونه تامین کړي. که چېرته نړیوال هم دوی سره په همدغو شرایطو باندې توافق ته ورسیږي یا په همدغو شرایط باندې دوی ومني، نو بیا دلته د میرمنو شتون په نورو هېوادونو کې چې هغوی د خپلو هېوادونو لپاره د میرمنو کوم حقونه تر سترګو کړي یا کوم حقونه تجمن دي، بیا په افغانستان کې له داسې یو چا سره توافق وکړي چې هلته میرمنه بیخي بالکل ارزښت نه لري، هغوی بالکل هغې صحنې نه ویستلې ده. ګرچې هېڅ داسې روایت نشته چې میرمنه دې هېڅ ښوونځي ته لاړه نه شي یا کار دې ونه کوي، همدغسې په ټولنه کې د حضور نه لري، نو زما په نظر باندې نړیوال باید دا مسایل ډېر زیات پام جدي ونیسي چې تر هغې چې منو مسایلو ته احد اقل لومړی ګام باید د دې چې ښوونځي پرانیزي.
میرمن نیازی اوس د اگست میا د جولای میاشت هم پای ته ورسیدله. څو ورځو کې به د اگست میاشت هم پیلیږي او په څو ورځو کې به په دوو هفتو کې به د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. تر اوسه د بشری حقونو نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو امریکا نور اروپایي ټولنې او په ګڼ شمېر پلاتفارمونو باندې د افغانو میرمنو د حقونو خوندي ساتلو په لړ کې په دوی باندې په طالبانو باندې غږونه شوې دي او دا خبرې په وار وار کېږي، خو تاسو تر اوسه په عمل کې څه وینئ او څومره تاسو د دغو هلو ځلو څخه مطمئنه یاست یا تاسو باوري یاست چې دا به پامل کې هم یو څراولي؟
او ډیره زیاته مننه. دا ډیره مهمه مسله ده چې تر اوسه پورې تقریبا دا د نن سبا چې یو کال د دوی د راتګ څخه پوره کیږي، دوی یو مثبت ګام نه ده اخیستی د افغانستان د خلکو لپاره. په مجموع کې د ټول افغانانو په اړه باندې وغږیږي، خصوصا چې دوی کومې ورځې نه راغلي دي. ټول فوکس یې په میرمنو ده چې میرمنو کار مه کوي، میرمنو دا دوا غوندي، دما غوندي، داس پټ پخو کې دامه کوي، خوندې ته باندې ځي، تا ته شرایط مساعد نه دي، ته باید ستا حجاب صحیح نه ده، ستا کار کول مناسب نه دي، ستا محیط صحیح نه ده، ته باید محرم ولرې له ځان سره. دغه هغه ټول محدودیتونه دي هر ورځ دی فقط ښځو په وړاندې وضع کې، تر هغه چې موږ له پخوا څخه ډېره ایسته او ډېره یو منظمه ټولنه اسلامي ټولنه لرله. هیڅ ضرورت نه و دې ته چې دوی یو نوي څه د ټولنې باندې حداقل تدبیر کړي. افغانان اوس دې حد ته رسېدلي دي، منسجانې پخوا به چې چا خپله لور ښوونځي ته لېږل نورو به شرم ګڼل چې دا د فلاني لور ښوونځي ته ځي. اوس چې کله به د چا نه پوښتنه کوله چې لور ښوونځي ته نه ځي، هغه ورته شرم و. نو کله چې خل دومره اصلاح شوي او فکرونه یې دومره جوړ شوي دي، بیا موږ افغاني ټولنه دا هر څه اصول که دوی اوسي یا نه اوسي موږ افغانان په پام کې نیسو. نو څه ضرور چې دوی راځي بیا دغه نوي مسایل رامنځته کړي چې موږ تاسو په خام په دې باندې خبرې کړې وې چې مثلا دوی څه غواړي، په نصاب کې بدلون راولي؟ نه، موږ نه غواړو نصاب کې بدلون راوړو، د نجونو په جامو کې بدلون نه راوړو، مثلا د ښځو په نورو د کار کولو مسایلو کې چې هره برخه کې ضرور ده باید کار وکړي. په دې کې دې محدودیتونه ښه نه وضع کړي، نو بیا د څه لپاره دوی په تمه دي چې لا هم باید ښوونځي بند شي یا لا هم نور محدودیتونه د ښځو په وړاندې هم په رسنیو کې هم په دولتي ځایونو کې. حتی دوی و شخصي دفاتر ته هم دا ویلي دي چې تاسو باید خپل خزینه او ځای باندې نارینه وګمارئ، هغوی خپل شخصي ګټو ته ګوري چې کمپنۍ یا اداره بند نه شي. همدغه داسې نجونو ته یا میرمنو ته ځواب ورکوي او په یوازې نارینه راځي هلته کار کوي. نو دې کې خو هېڅ څه مثبت موږ نه وینو. هېڅ داسې چې څومره فکر وکړم زما په نظر دغه ټولې میرمنې یا ټول افغانان هېڅ داسې مثبت څه نشته. د دې پیسو یادونه کوکو یا د مرستې یادونه کوکو، موږ خبرېږو. داسې نه ده چې مثلا زه د همغه ټولنې نه یم، اعتبار لرم شاوخوا سره. هغه مرستې چې را رسېږي هېڅ معلومه نه ده چې هغه مرستې څه کېږي. عامو خلکو ته خو نه رسېږي، ټول شکایت کوي چې مرستې موږ ته نه را رسېږي، دا مرستې څه کېږي. ټول دغه مسایل دي چې هره ورځ منفي مسایل تر مخه کېږي. موږ په تمه یو چې دا کېدای شي نن سبا یو څه وشي، مګم نه دا امر ثانی پورې باید تر کله انجونې په تمه سي تر څو دوی ښوونځي پیل سي.
میرمن نیازی، تاسو دلته یو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړله، هغه د خلکو مفکوره وه. په افغانستان کې تاسو ویل چې وړاندې به د جنکۍ ښوونځي ته تلو ځینو کسانو ته شرم و، خو البته اوس دا شرم ګڼل کېده چې کومه جنۍ په کور ناسته وي او ښوونځي ته نه ځي یا تعلیم یې نه وي کړي یا بې هنره وي. آیا تاسو ګڼئ چې دغه د طالبانو واکمنۍ دا مهال او دا کوم قوانین چې وضع کیږي دا به بیرته د خلکو مفکوره هم بدله کړي، او که تاسو فکر کوئ چې دغه خلک اوس بدلیدونکي نه دي او دا به منفي اغیزې ونه لري، څه ګمان کوئ؟
منسجانې د افغانستان خلک بیا د افغانستان میرمنې په مجموع کې هغه پخوانۍ میرمنې دي، هغه پخوانۍ خلک نه دي چې دوی په یو وینا یا د دوی په فرمانونو باندې بدلون وکړي. اوس ټول خلک دې پوهیږي چې د یوې لور رسول په کور کې څومره مهمه ده. په یوې لور باندې زده کړه کول، پخوا به خلک ویل چې هلکان د کور سماره دي، په هغه باندې زده کړه وکړي. اوس هغه مسله بالکل غلطه ثابته شوی خلکو ته. د دې لپاره ټول پلرونه ټول ورونه دې ته ژمن دي چې خپلې خویندې یا خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي، بلکې ډېر افتخار کوي. زما د پلار په شمول ډېره داسې انجونې یا ډېر داسې کسان د پېژنم هغوی چې په خپلو لورو باندې لورګانو باندې زده کړې کړي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي او ډېر په ویاړ سره یو بل ځای کې نوم اخلي. بلکې اوس خدا په افغانستان کې بېخي روان شوی چې حداقل د هر کور جلۍ باید باسواده اوسي، د دې تر څنګ د هر کور انګور باید باسواده اوسي. دغه مسله زموږ په خلکو کې ډېر فکر هغه ذهنیت جوړ شوی دی. زه فکر نه کوم په دغه فرمانونو باندې دا مسله شاته وګرځي، ځکه چې زموږ د خلکو فکر او ذهنیت اوس ډېر ښه دی. نجونو په زده کړو په وړاندې ډېر جوړ شوی دی. ټول غواړي زما په نظر په افغانستان کې به اوس ډېره کمه فیصدي یا شاید شتون نه لري کوي، هغه هم ډېر په لرو پرتو سیمو کې چې هغوی له هېڅ نه خبرو نه اوسي، چې هغوی د دې ته ژمن نه اوسي چې خپله لور ښوونځي ته ولېږي یا خپلې لور باندې دواړه زده کړې وکړي.
میرمن نیازی، تاسو تر څو میاشتې وړاندې هم په افغانستان کې وی، تاسو یو خبریاله وی، خپل کار مو هلته د رسنیو سره مخ په وړاندې بیولو، شاید چې د ډیرو میرمنو سره تاسو په تماس کې وی، د هغوی ژوند مو لیده، د هغوی کار مو لیده، څومره توپیر ونی اوس د هغوی په ژوند کې کله چې طالبان راغلي واکمن شوي، څه ستونزې تاسو هلته وینئ د افغانو میرمنو دا مهال؟
منزه جانې، څو مسایل دي. یو دا دي چې میرمنو به حرفوي برخې مخته وړلې، چې په فابریکو کې به یې کار کوو، حداقل قالین بافي به یې کوله، یا به یې کشمش بافي کوله، یا به یې حتی نانوایی لرله، هلته به یې ډوډۍ پخوله. دغه هغه میرمن دي چې شخصاً زه ورسره ارتباط لرم. یو هغه میرمنې وي چې هغوی به په دولتي ادارو کې کار کوو. کله چې دوی راغله، دغه دواړه اړخه له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې اوس یوه میرمنه د عام سړک، عام عمومي سړک تر مخه یو نانوی نشي جوړوي، هلته ډوډۍ نشي پخوي د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره. زه داسې میرمنه پېژنم زما ورسره اړیکه ده تر اوسه پورې، چې هغې خپل خاوند او خپل زوی په چاودنو کې له لاسه ورکړی و. دوی د سړک سر نانوی جوړه کړې وه او هلته یې د خلکو ډوډۍ پخوله، او خلکو د دې ډېر زیات احترام هم کوه. ما د دې نه پوښتنه وکړه چې دا ستا لپاره ستونزمنه نه ده، ځکه زمونږ خلک په دې فکر کې نه دي. دوی ویلي چې خلک زما ډېر قدر کوي چې ته په خپل لاس باندې کار کوې. همداسې نورې میرمنې چې دا نور ځایونو کې کار کوو، هغوی بالکل په کور دي. یوه میرمنه زه به تاسو قصه وکړم چې هغه په کشمش پاکي فابریکه کې کار کوو. نو هغې نه ما پوښتنه کوله چې تا کار نه کوو او اوس چې کار کوې څومره بدلون دی په ژوند کې؟ نو هغه د عامو ښځو په ژبې ما ته ویلې چې اوس زه کار کوم، زما د ماشوم ښوونځي ته ځي، زه کولی شم د ماشومانو لپاره مې هر څه آماده کړم، زه خپل سیالي شریکي په سمه توګه باندې وکولی سم. بل دا چې زه په دې خوشحاله یم چې زه په خپل لاس باندې پیسې ګټم او بېرته یې په خپل کور کې مصرفوم. یعنی یوه ښځه یو سړي لپاره محتاج نه ده. اکثره کورنیو کې چې ستونزې رامنځته کېږي، همدا ده چې ښځې د سړي لاس ته ناستې دي. هغه چې ښځې په اقتصادي لحاظ په خپل لاس باندې متکي اوسي، بالکل کورنۍ ستونزې هم نه رامنځته کېږي. همداسې دولتي دوایرو کې چې کومه میرمنو کار کوه، هغوی چې اوس په کور دي، هغوی هېڅ نه لري، ځکه په افغانستان کې اکثره کسان د کور سرپرستان له لاسه ورکړي دي. ډېری میرمنو چې دغه ستاینو کې کار کوه. ما یو بل ځای کې میرمنو سره کار یو پروګرام لره چې تقریبا د 300 شاوخوا میرمنې وي. هغه د هغه سرتېرو میرمنې وي چې په اردو ملي کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. بیا دولت د دوی لپاره داسې یو مرکز جوړ کړی چې دوی هلته خیاطي کوله. نو دوی نیمه ورځ هم خپل کار کوو، نیمه ورځ بېرته کور ته رسېږي کوله. ها، هغه میرمنې چې هلته یې کار کوو او هغه چې خاوند یې هم په جګړو کې له لاسه ورکړی یا ورور یې له لاسه ورکړی و، همداسې یو خواخوږی یا د کور سرپرست دی، هغه میرمنې به څه کوي؟ ځکه چې هغه مرکزونه خو ټول اوس له منځه تللي او په دولتي دوایرو کې هم همدغسې میرمنو کار کوو، هغوی اوس بالکل په کور دي. دوی نه کومه شخصي مرسته دي میرمنو ته رسولې، نه کومه داسې خاصه طرحه جوړه کړې چې دوی حداقل وکړی شي خپل روزانه ژوند مخته ویسي. او تر څنګ دا چې دوی بې هغه محدودیتونه ورباندې وضع کړي دي، ټولنه چې په منحرفي خواته ځي، د خرابوالي په خواته ځي، هغه دغه دلایل رامنځته کړي. دوی خپله ولې د اصلاح لپاره کار نه کوي؟ وخت چې میرمنې په خپل لاس باندې کار کوي، غواړي هڅه وکړي خپل ژوند خپله را جوړ کړي، نو دوی ولې مخه نیسي؟
میرمن یازی، تاسو مهم خبرو ته اشاره وکړه. د افغانستان کې د میرمنو کوم اقتصادي خپلواکي چې وا او د مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او د دې پراته چې هغه ټولنیز ژوند کې نور بندیزونه لري، خو د دوی تر ټولو لوی او مهمه ستونزه دا ده چې هغه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او د مهال په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ هم راغلی دی، بشري بحران دی، ان تر دې چې په ملیونونو خلک خپل خوراک نه لري، د خوراک لپاره هیڅ نه لري. چې هغه موږ لیدلی دي چې د خوراک نړیوالې ادارې او نورو ادارو لخوا په وار وار دا ویل شوی دي چې ډیر سخت ناورین را روان دی په افغانستان باندې، چې بشري او اقتصادي دی. خو تاسو دا هم ویل چې نړیوالې ټولنې کومې هلې ځلې چې دی د افغانو میرمنو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یا د دوی د پاره غایګه بدر کولو کې دا کافي نه دي. تاسو څه ګڼئ چې خپل افغانانو ته یا افغانو میرمنو ته څه کول پکار دي، یا افغان نارینه ته په دې لړ کې څه کول پکار دي چې دغه حالت بیرته ښه شي؟
دا ډیره زیاته مهمه مسله ده چې فوکس نړیو باندې وکړو، ځکه افغانستان کې ولو که ښځې څومره واک ورته په پام ورکړ سوی و، یا د اقل په ټولنه کې ډېر شتونې په رنده وه، مګر موږ یوه نرواکه ټولنه لرو چې هلته د ښځې له خبرې نه د سړي خبره ډېره چلېږي. اوس موږ ګورو بار بار نجونې راپورته کېږي یا میرمنې راپورته کېږي خپل غږ پورته کړي چې باید ښوونځي پرانیستل شي، یا دا حداقل همدومره وي چې د ډوډۍ د کار کولو د تسویلو دغه درې ازادي چې فکر کوم دغه هر منطقې مني چې دغه درې مسایل باید هر یو انسان لپاره تامین شي، نو میرمن او سړی نه لري. چې میرمنو په وړاندې مثلا بعضې موږ راپورټونه ګورو چې هغوی نیول کېږي، یا بعضې تهدیدېږي چې تاسې نه باید رئیس مثلا خپل غږ پورته کړي، یا لاریونو کوي، سوله ییز لاریونو کوي، یا د اقل تاسو صبر وکړي. زما په نظر دلته باید ټول فوکس په سړیو باندې وسي. هر یو پلار، هر یو ورور باید خپل کور او د خپلې لور لپاره غږ پورته کړي، او حداقل کینی موږ قومي مشران لرو. جرګې مرکې زموږ په تاریخ په اوږدو کې تر ټولو غټې غټې ستونزې حل کړې دي. ولې د کلي خلک، ولې د ښار خلک، مثلا په هر یو منطقه کې په ډېر محدوده څو کوڅې چې وګوري، یا څو کور وګوري، دوی یو مسجد لري، ولې دوی سره دلته نه راټولېږي، په دې توافق باندې نه رسېږي؟ مثلا چې راټول شي په دې وایي چې راځئ یو ځای به غږ پورته کړو، چې حداقل که نور مسایل ورو ورو رامنځته کېږي دغه ښوونځي پرانیستل شي. ډېر څه زموږ د سړیو په وس کې شته، او خبره هم منل کېږي، داسې نه ده چې نه منل کېږي، ځکه چې ټول خلک سره یو ځای شي. نو ته چې په خلکو باندې حکومت کوي، ملتونه باید په ځان باندې حساب وکړي، او دا د سړیو وظیفه ده، دا زموږ قومي مشرانو وظیفه ده چې راټول شي، او دوی د خپلو سیمې د نجونو د پنځې د پرانیستلو لپاره غږ پورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن یازی چې راغلی، ډیره مهمه خبرې مو دلته وکړلې، او خپل نظر مو دلیدونکو سره شریک کو. تاسو ډیره ښه شی بغواړو.
ډیره مننه، تاسو ښه وخت.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د مالټیا څخه مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې مالیا زاو، په پروګرام کې به نورو ملمنو ولوري ته هم زو په څو شیبو کې به زموږ سره مقدسه احمدزی هم ملګری کیږي، چې ټولنیز او سیاسي فعال ده، او دا مهال د افغانو میرمنو د حقونو لپاره هم کار کوي. څنګه چې تاسو ته وړاندې مو وویل چې د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې تیر ورځ افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل شو، او دغه میکانیزم یا په دې غونډه کې د سولې انسټیټیوټ د دې کوربه وو، او په دې کې ګڼ شمېر افغاني میرمنې وې چې هغوی خپل نظرونه، خپل غوښتنې شریکې کړې دي،
او په دې اړه باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په دې غونډه کې میلمه او د دې میکانیزم په اړه ویل چې امریکایي چارواکي د دې جوګه ګرځي چې په لا اغیزناک ډول افغان او خزو او مدني ټولنو سره خپل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکي ټول د خپل خلکو لخوا وټاکل شي یا ټاکلې وي. همدارز په دې غونډه کې چې کوم افغانو میرمنو ګډون درلود دي کې یو میرمنه مقدس احمدزی هم و چې هغه څه خبره وزو او پښتو چې په دې غونډه کې په کوم مهمو مسایلو باندې او ټکو باندې دوی وغږیدل د دوی غوښتنې څه وي او د امریکایي استازو د دوی ته جواب څه وو. نو هغه زموږ سره ملګری شوی د سکایپ د لارې سړی مشه په خیر راغلی میرمن احمدزی.
سلام منه جانې تاسو ته ټول لیدونکو ته.
وعلیکم السلام میرمن احمدزی، تاسو تیر ورځ په دغه غونډه کې ویل لومړی ک لن شانتی تفصیل ورکې په دې غونډه کې څوک ګډونوال وو او د دې ترڅنګ په کوم مهمو مسایلو باندې تاسو بحث وشو په دغه غونډه کې؟
د تیر ورځ په غونډه کې په دغه پلیټ فارم باندې له وخت نه کار شروع تر څو د افغانو انجنونو د خوځو د حقوقونو د مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره یو دغه ډول پلیټ فارم رامنځته سيتي. د ریسپشن چارې رینا ملي او د دوی د ادارې سره وي. پرې کې بلنکن شرکت درلود، د امریکا پالیسی جوړونکو پکې شرکت درلود، د امریکا نورو چارواکو چې د افغانستان د پالیسی جوړولو او د افغانستان د غوسنی مشکلات او د اوسنۍ مازلې د حل لپاره کار کوي، دوی پکې ګډون کړي. مختلفو فعالانو چې پدې کې افغان فعالان هم وي، پدې کې د نورو هیوادونو فعالان هم ګډون درلود. په تیر ورځ غونډه کې راغلي وي بعض د افغانو میرمنو په اوسنیو ستونزو، د انجونو په مشکلاتو، د افغانستان په اوسني حالت، د بشري حقوقو د سره په مخ کې روان ناورین او د ټول هغه ستونزې چې په اوسني وضعیت کې د افغانستان ولسو سره مخ ده، په دې باندې بحث وسو. دا چې په راتلونکي کې به د دې لپاره د خوایي کېږي امریکا حکومت په شمول به اروپایي هیوادونه، مخکښ اروپایي هیوادونه چې د افغانستان د اوسنۍ مازلې په حل کې ښه رول لوبولی سي، د دې تر څنګ د سیمې هیوادونه څه رول لوبولی چې په دې باندې بحث روان وو. او له ټولو مهمه دا چې د افغانستان په داخل کې هغه میرمنې او فعالانې چې اوس پاتې دي له موږ سره په تماس کې دي، له دغه ټیم سره د هغوی مشورې، د هغوی نظریات، او د دې تر څنګ عام خلک او هغه شوراګانې چې کلیوالي شوراګانې وي مخکې موجودې وي ډېر زیات کار کړی، اوس هم یو څه فعال دي، په دې باندې بحث څنګه وکولای شو چې د افغانستان میرمنې انجونې فعالانې علما او نور ټول په دغه پلیټ فارم کې را شریک وو او څنګه وکولای شو چې یوې ښې حل لارې ته ورسیږو او د افغانو انجونو او د ښځو د حقونو لپاره
ډېرې مهمې مسلې تاسو دلته ذکر وکړه او ډېرې مهمو مسلو باندې تاسو غږېدلې یاست، د غونډې کې بحث پرې شوی دی. خو تاسو دغه شانت غونډو ته څنګه ګورئ چې آیا داسې غونډې یا پلیټ فارمونه جوړول یا میکانیزمونه جوړول به څومره ګټور وي د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب په لړ کې؟
د ارزښت لمخې دا یو ډېر بهترین ګام او دا ډېر زیات لوی ارزښت لري چې د سیو پلیټ فارم د رامنځته سي چې دا غې مشغولي دي هم خزي کوي، دا غې په بورډ کې دیم ټولې خزي وسی، پاغې کې ځوابګو یا حساب دی، پلان جوړونکي، مدیریت کوونکي د ټولې مېرمنې وسی. دا یو ډېر د ارزښت لمخې ډېر یو لوړ ګام دی او دا زستای ما چې دا د افغانستان اوسنی وضعیت د افغانستان هغه میرمنې او نجونې چې اوس له حقونو بې برخې دي، دوی په روان او روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. د دې تر څنګ سره له دې چې دا ډول پروګرامونه ډېر زیات روان دي او ډېر زیات اوس جریان لري، نو په رښتیا هم د خلکو یو ډول زړونه له دغه ډول پروګرامونو ماړه شوي دي. خو زمون بس پرون هم همدا او نور ورځو کې او دراتلونکو لپاره به همدای چې څنګه وکولای شو چې مونږه هغه اهداف چې ځان لپاره ټاکلی دي هغه ته ورسیږو او مونږه په همدې باندې کار کوو لږه ټیمونو سره چې په دې کې مختلف ټیمونه شامل دي د امریکا د سولې انسټیټیوټ د امریکا د جورجټاون سولې او امنیت د خزو انسټیټیوټ او د دې ترڅنګ نورې ادارې پکې شاملې دي د لکه څنګه چې ویل دي ارزښت لمخې مهم ده همدغه ډول دا ډول پلیټ فارمونه جوړېدل او د دې مؤثره تمامېدل مهمه ده چې پکې کار وشي او یوې نتیجې ته سره ورسیږي لې وی خې نتیجې سره دا د افغانستان پر راتلونکي باندې اوسنی وضعیت باندې د خزو روان باندې ډیر مثبت رول لوبوي.
اخلی احمد زی تاسو په مهمو مسایلو باندې په دې غونډه کې بحث هم کړی دی. خپل د امریکا د استاذو جواب څه وو؟ هغه څومره لیواله دی او څومره د افغانو میرمنو سره د ملاتړ او د مرستو په لړ کې ژوند دی.
هغه پښتنې چې مونږ مخکې له دوی سره شریکي کړی وي او په تالار کې هم مونږ خپلې پښتنې له دوی سره د دوی د بحث په منځونو کې شریکې کړلې. عموما همیشه چې کله چارواکي غږیږي نو دوی په هغه وخت کې ډېر واضح نه غږیږي او دوی چې هر څه وایي په کوډ ورکونو کې وایي. خو له ټولو لویه خبره دا وه چې زما په نظر او د نورو ګډونوالو په نظر هم چې دوی وعده وکړله چې دوی به د افغانستان د راتلونکي د دې اوسنۍ مازلې د حل لپاره دوی کلک عمل کوي، دوی به جدي اقدامات کوي او دوی به دغه پلیټ فارم چې د خزو لوري په امریکا کې رامنځته شوی دا او د افغان د امریکا افغان مشورتي پلیټ فارم په نامه باندې یادیږي په دې کې تر اخره په جدي ډول کوشش کوي چې په دې کې افغان میرمنې افغان انجونې ټول افغانان د امریکا کې چې کومه پالیسي جوړیږي د افغانستان د مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره د خزو د حقونو د پیاوړتیا لپاره او خزو ته د حقونو د ورکړې لپاره نو دا یو مهم بحث دی. دې ترڅنګ د رینا میری له خبرو داسې ښکارېدل لکه څنګه چې دوی د تازه د تاشکن لغونډې راغلي و راستانه شوي سره له دې چې دوی ګډون هم پکې نه و کړی خو د دوی له خبرو داسې ښکارېدل چې دوی د افغانستان په حال کې اوس جدي لګیا دي او د دې ترڅنګ مهمه ده ورته د رینا میری چې هغه خپل افغانه ده او د افغانستان خصوصا د خزو د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي د امریکا له چارواکو سره د دې خبرو ښکارېدل چې د دوی ټیم دې باور ته رسیدلی دي چې طالبانو باور نه کوي، طالبان د باور خلک نه دي، طالبان خپل اعتماد مات کړی دا او دوی په دې کار کوي چې څنګه وکولای شي چې په اوس وخت کې طالبان پرشرای شي او د طالبانو سره د افغانستان د اوسنی وضعیت په کنټرول کې ویخي حل لارې ته ورسي.
اغلی احمد زی، د طالبانو څکم یو کال اوس پوره کیږي، په اگست 15 باندې به د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شي، که څه هم هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې، د دوی حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، په طالبانو باندې هم فشارونه دي او د دې ترڅنګ ځینې بندیزونه هم پریشته او و پیسې هم کنګل شوې دي. خو د جنو د تعلیم په لړ کې یا همداراز د هغوی د کار کولو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی، تاسو دې ته څنګه ګوري؟ دا څومره ضایع بلی چې په دې تیر یو کال کې د جنکیو زده کړې پاتې شوې یا ځنډیدلې دي، د دوی کارونه ځنډیدلې دي او داسې نور بندیزونه په دوی باندې لګېدلې دي.
کله چې د یو چا روان زخمی کیږي او د یو چا روحي حالت ته ضربه رسیږي نو هغه د یو انسان د یوې ورځې بد روحي حالت چې د یو انسان په کلونو راتلونکي باندې تاثیر کوي. هلته په افغانستان کې د انجونو او د میرمنو د پلرونو د ورونو چې د هغوی خویندې د هغوی میندې د هغوی انجونې په کورونو کې دي، له خپلو حقونو بې برخې دي، د مکتب دروازې د دوی په مخ باندې دي. دغه روزمره مرګ د افغان انجونو لپاره د افغان خزو لپاره روزمره سات په سات مړ کېدل دي چې دوی هر ساعت دې ته انتظار دي چې دوی د مکتبونو او د خپل حقوقو په اړه یو ښه خبر واوري. دا ډېر زوروونکی ده. د افغانستان په تاریخ کې دا یو ډېر بد حالت دی. یو ځل بیا چې افغان میرمنې له یو ډېر بد تور حالت سره مخ دي چې دوی نه پوهېږي راتلونکي کې به څه کېږي. خو یو څه چې موږ په تېره غونډه کې په پرون ورځ هم په واشنگټن ډي سي کې په دې باندې بحث درلود او په راتلونکي کې به هم په دې باندې کار کوو چې موږ غواړو د دغه پلیټ فارم له مخې هغه فعالان چې راوتلي دي، هغه میرمنې، هغه ځوانان، هغه علما او هغوی چې په داخل د افغانستان کې دي، څنګه شبکه سازي د دوی وکړو، د دوی نظریات واخلو، یوې کلي حل لارې ته سره ورسیږو، او د دې تر څنګ په امریکا باندې په نورو اروپایي زی داخله هیوادونه چې مهم رول لري د افغانستان په اوسني وضعیت او د سیمې هیوادونو باندې فشار راسي، فشار راسي تر څو د افغانستان په حکومت باندې فشار راولي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې خلاصې کړي او حقونه یې ورکړي.
اخلی احمد زی زموږ سره به څو شیبو کې د افغانستان څخه زوحل جلیلی راځي چې د پوهنتون استاد ده او د هغې څخه په پښتو چې هلته څنګه وضعیت ویني، د افغانو میرمنو حالت څنګه ارزوي، د آیا خپلې دندې ته تللې ده، نه ده تللې، آیا هلته د میرمنو زده کوونکو یا محصلینو شمیر څنګه ویني، او داسې نورو مهمو مسایلو باندې به غږیږو چې خپله د افغانستان څخه به زموږ سره شریکوي. خو ستا څخه وروستۍ پښتنه دا ده اغلی احمد زی، تاسو وینئ چې امریکا، اروپایي ټولنه، ګڼ شمیر غربي هیوادونه د افغانستان د میرمنو لپاره خپل غږ پورته کوي، د دوی سره ودرېږي، د دوی حقونو لپاره په طالبانو باندې فشار راولي، خو خپل اسلامي هیوادونو رول تاسو څنګه وینئ دا مهال؟ دوی څومره د افغانو میرمنو د حقونو لپاره ودرېدلې دي؟
د اسلامي هیوادونو رول ډیر اړین ده، ځکه چې طالبان د دې دعوه لري چې دوی د اسلامي امارت په نوم باندې هلته حکومت رامنځته کړی ده، او دوی دعوه د دې کوي چې دوی هر څه اسلامي غواړي، او دوی هر څه اوسنی حکومت د دوی اسلامي ده، سره له دې چې د دوی د اسلام د ټولو هغه اصولو خلاف دي چې دوی دعوه لري. ولې اسلامي مملکتونه چې دي په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې دوی په طالبانو باندې غږ وکړي، دوی یو اجماع د اسلامي هیوادونو رامنځته شي او طالبانو ته ووایي چې تاسو غلط کوئ، تاسو سم نه کوئ، تاسو چې په کومه لار باندې روان یې دا سمه لار نه ده، دا حق او د اسلام لار نه ده. که چیرې هغه مخکښ عرب مثلا مسلمان هیوادونه چې دي اسلامي، دوی د مشترکې لارې په خپلو کې د افغانستان په حکومت باندې غږ وکړي چې په اوسني اسلامي امارت باندې غږ وکړي چې تاسو چې په کومه لار روانې دا غلطه ده، دا به ډېر مهم تاثیر ولري، مهم رول به ولري، ځکه چې کله چې خپله طالبان دا معلومه خبره ده، طالبان هم د اسلامي حکومت دا وکړي چې اسلامي هیوادونه د دوی په مقابل کې راپورته چې دوی ته چې تاسو په غلطه ده، به ډېر مهم تاثیر ولري نظر دې ته چې نور غربي ممالک او نور غیر اسلامي هیوادونه دي په طالبانو باندې فشار راولي. د اسلامي هیوادونو په توګه باندې دا د مسلمانو هیوادونو مسولیت هم دی چې په اوس وخت کې افغانستان یوازې پرې نه دي، ولس یوازې پرې نه دي، او د مسلمانانو په توګه د اصلو اسلامي هیوادونو په توګه د افغانستان د ولسونو تر څنګ ودرېږي، د اسلام تر څنګ ودرېږي، او په طالبانو غږ وکړي چې دوی چې څه کوي دا د اسلام لاره نه ده.
ډیره زیاته مننه میرمن احمدزی چې راغلی او ډیرې مهمې ګټورې خبرې مو دلته زموږ سره او زموږ د لیدونکو سره شریکې کړې. تاسو ته ښه چارې غواړو، بریالي اوسئ.
ډیره مننه منزه جان.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو په څو شیبو کې به زو د زحل جلیلی سره به غږیږو چې د پوهنتون استاد ده او د افغانستان څخه به زموږ سره د سکایپ په لار مالکیږي، او د هغوی څخه به دا مهال پښتو چې په افغانستان کې د میرمنو وضعیت څنګه دی. خو لومړی غواړو چې په همدې اړوند یو راپور سره شریک کړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي وایي چې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو پر شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی، او دا ښکاره کوي چې څنګه د لسیزو پرمختګونو په څو میاشتو کې ختمیدای شي، او د دې ترڅنګ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې خځې په دفترونو کې کار کوي او په هنتونونو پرانستي دي، خو تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو د بندو ښوونځیو په اړه یې لاس نه دی ویلي. راځئ چې د بارکوال میاخیل په دغه ریپورت کې تفصیل واورو، او په همدې موضوع غواړو چې ولاړ شو بحث وکړو بیا د زحال جلیلی سره چې زموږ سره به د سکایپ د لارې ملګری کیږي.
د ګل یا دوشنبه په ورځ له کابل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د ویډیو لینک لاره په خبرو کې میرمن الیسن ډیوډ جن وویل، 334 ورځې کیږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، خوای تقریبا دغه هر ورځ د اکثر افغان شذو او انجونو حقونه، حالت او د دوی ټولنیز او سیاسي حیثیت خراب کړی دی.
په تیرو یولسو میاشتو کې موږ پر ښځو د بندیزونو د پالیسیو او چلند زیاتوالی لیدلی دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې نجونې په کې سکولونو ته نسی تلای. ښځې له یو څو څانګو او ځانګړي رول پرته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له مرسته کوونکي دفتر یوناما وروسته د ښځو څنګ د خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کیږي او د طالبانو استازي هم پکې ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو نگران وزیر امیر خان متقی نن د تاشکند غونډې ته وویل په هنتونونه یې پرانستي او زرګونه زده کوونکي خپلو زده کړو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو سکولونو د پرانستلو په اړه یې څه نه دي ویلي. ښاغلی متقی ویلي ښځې په ډاډمن چاپیریال کې د تعلیم، روغتیا او نورو سرکاري ادارو کې کار کوي. په ځینو سیمو کې چې تر اوسه مناسب چاپیریال نه دی جوړ، ښځې په خپلو کورونو کې تنخواه اخلي. وایي دوی هیڅوک د سیاسي نظرونو د توپیر له کبله له کار نه دی ګوښه کړي. خو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي الیسن ډیوډ جن وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونه له دې ښکاري چې نه یوازې په کابینه کې ښځه نسته، بلکې د ښځو د چارو وزارت یې هم ختم کړ او له هغوی په سیاست کې د برخې اخیستلو حق هم اخیستی دی.
هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر ټولو په زوره غږ کول دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو مبارزه یو نړیواله جګړه ده. دا په هر ځای کې د ښځو د حقونو جګړه ده، او هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې د ښځو لپاره کوو یا یې په کولو کې ناکام یو، دا ښکارا کوي چې موږ څوک یو، د نړیواله ټولنې په توګه د څه لپاره ولاړ یو.
طالبانو په ورستوي کې د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالو رپورټونو ته په جواب کې ویلي د افغانستان ښځې له اسلامي اصولو سره سم له خپل ټولو حقونو برخمنې دي، خو ملګری ملتونه وایي وخت تل رسیدو راهیسي طالبانو د ښځو د حقونو د نه محدودولو ژمنه رد کړې دي، او د هغوی د جامو اغوستلو پر طرز له کوره بهر کار کولو، تعلیم کولو، په ازادۍ سره ګرځېدو یا په سیاسي ژوند کې د هغوی پر ګډون بندیزونه زیات کړي دي.
بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریک نه وي چې بدن ترخکاری او دومره تنګ نه وي چې د بدن د غړو نمائندګي کوي.
میرمن ډیوډ جن وایي په افغان ټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون له اوسنی مالی او اقتصادي بحران د دې هیواد د راوتلو یوازینی لاره ده. وایي ځینې معلومات ښیي چې له کارونو د ښځو محرومېدل کولای سي د افغانستان اقتصاد له یو ارب ډالرو یا د خالص کورنۍ پیداوار له 15% برخې محروم کړي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې تاسو د مقدس احمدزی څخه هم تفصیل واوریدلو، د شامل نیازی څخه هم تفصیل واوریدلو چې کومې خبرې موږ ورسره وکړې، د نړیوالو ټولنې حالې ځلې څنګه دی، دې ته څنګه ګوري، دای څنګه ورځولې، د دوی غوښتنې د نړیوالې ټولنې څخه، د امریکای څخه، د افغانانو څخه څوی په دی باندې وغږیدلو. د دوی خبرګونونه مستاسر شامل کړه. دا مهال زموږ سره د افغانستان څخه ملګری شوی د زحل جلیلی چې د پوهنتون استاد ده، نو هغه سره به غږی ګسړی مشي. په خیر راغلی اغلی جلیلی.
ښه مننه سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او ستاسو نخبرونه لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول جوړ او سلامت اوسئ.
ډیره زیاته مننه اغلی جلیلی چې راغلی زموږ سره مل شوی. لومړی کدا وایس چې آیا اوس هم خپل دندې ته ځی، خپل وظیفې ته مو دوام ورکړی د یوې استادې په توګه او که څنګه؟
هو تر اوسه خو فضل دی الله دی، تر اوسه خپل وظیفې ته نورمال توګه خپل پوهنتون ته ورځو او محصلینو ته تدریس کوو.
اغلی جلیلی، تاسو که موږ ته د دې پاړوند تازه حال راکئ چې څنګه وینئ د جنکیو یا د میرمنو زده کوونکو شمیر په پوهنتونونو کې څنګه وینئ تاسو؟
د نجونو شمیر خو تر اوسه پورې ښه داسې په شوق باندې، ټول نجونې داسې ښه دي، ښه په شوق باندې پوهنتون ته را روانې دي، او لغیر د هغه نجونو نه چې کیدای شي چې د بعض عمل له امله تللي وي، د هېواد نه بهر وتلي وي، غیر د هغه نجونو نه نو ټول ښه په شوق او ذوق باندې خپل درسو ته راځي او خپل درسونه وي. په همدې ورځو کې د دوی د فاینل ازموینې دي او په ډېر شوق باندې درسونه وایي. لکه څرنګه چې دا څو ورځې مخکې ما امتحان واخیستلو، نو دوی ډېر په شوق باندې درسونه ویلي وي او ډېر شوق باندې ورا خیال کړی وي چې ما حتی چې دوی کتل، حتی ټولو د نوي نه کم نمرې نه اخیستي. نو دا موږ ته ښایي چې زموږ نجونې محصلینې څومره د علم سره د تحصیل سره علاقه لري. یو څو ورځې مخکې ما ازموینه اخیستله، د محصلینو موږ ته ویل وی چې نجونو ویل وی چې حتی هر رقم مشکل چې وي، هر رقم شرایط چې په موږ باندې وضع کړي، موږ هېڅ کوم مشکل د شرایطو سره نه لرو، هر شرایط به موږ ومنو خو موږ اجازه راکړي چې موږ درس وایو. نو د دغو خبرې نه فکر تاسو وکړئ، د دغو خبرې نه معلومیږي چې زموږ نجونې، زموږ د وطن نجونې، زموږ د هېواد نجونې څومره د علم سره د تحصیل سره علاقه لري، او دوی هر نوع شرایط، حجاب وي، هر رقم شرایط وي، په ځان باندې قبلوي په دې شرط چې دوی درس ته پرېږدي، دوی تحصیل ته پرېږدي. ځکه دوی هېڅ په هېڅ رقم په هېڅ ډول نه غواړي چې د تحصیل نه پاتې شي او خپل تحصیل چانس یا دغه د تحصیل فرصت د لاسه
ورکړي. اغلی جلیلی، تاسو ویل چې د ځینو زده کوونکو فاینل یعنی اخري ازموینې وي، دوی به فارغېږي، تاسو آیا دوی سره خبرې شوي؟ دوی څه تمې لري د فراغت نه وروسته؟ به دوی آیا تمه لري چې کار وکړي او که څنګه؟ او دا مهال حالات ته څنګه ګوري چې په حکومتي ادارو کې افغانو میرمنو ته د کار کولو فعلا اجازه نشته؟
دوی د ډېر یو نامعلومه برخلیک سره اوس مخامخ دي. اکثرا نجونې چې دا وینې د څلورم سم، اکثرا ګر چې د اوس د تر څو چې د پوهنتونونه شروع شوي دي، لږ امید یې په افغانستان ته ژوند کې، افغانستان کې ژوند ته لږ امید پیدا شوی. خو بیا هم دوی لکه چې څرنګه چې تاسو وویل، په اکثره اداراتو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، وظیفه اجرا کړي. نو دوی د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ دي. همیشه ما کله چې ما د دوی نه پوښتنه کړې او دوی سره مې لیدلي، اکثرا دوی د ډېر سره نارامه دي او په دې فکر کې دي چې د دوی آینده به څه رقم کېږي. آیا دوی د څلور کاله زحمت ویستله، درس یې وویل، آیا دوی ته به فرصت بیکاري ورکول کېږي که نه به ورکول کېږي؟ دوی به څه رقم آینده کې به وظیفه پیدا کولای شي که به خدای نخواسته داسې کېږي چې په کور کې به کېنول کېږي؟ نو د دې خاطر دوی د یوه نامعلوم آینده سره مخامخ دي.
اغلی جلیلی، دوی خدا محال خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی پوهنتونونو کې، خو له بده مرغه په افغانستان کې متوسطه ښوونځي او لیسې بندې دي د جنکیو پر مخ. دغه محصلینې به کیدای شي داسې خویندې ولري چې هغوی لیسې کې وي، هغوی متوسطه ښوونځیو کې وي، هغه بندې دي. نو تاسو دې ته څنګه ګوري چې راتلونکي کلونو کې به آیا داسې جنکۍ وي چې هغوی به د ښوونځي څخه فارغه شي تر څو هغوی راشي او پوهنتونونو کې داخله واخلي؟ نو دغه لړۍ او دغه پروسې ته تاسو څنګه ګوري؟ دا به کومې ستونزې رامنځته کړي راتلونکي کلونو کې؟
دغه یو ډېره د تاسف ځای دی، ډېر د تاسف ځای دی، ځکه چې دغه موږ نجونې هېڅکله نه شي کولای چې دغه شپږم سم پورې چې زده کړي. شپږم سم هیڅ شی کې سړی نشي زده کولای شپږم سم کې، تر څو چې دا پورته د نجونو پرې نه ښودل شي درسو ته پورته سمفونه ونه شي ویلای، و ماته د دولسم سمفه پورې درس ونه شي ویلای، دوی کله کولای شي د شپږم سم نه لاړ شي پوهنتونو ته؟ نو کله چې دوی پوهنتون ته لاړ نه شي، دوی مسلکي زده کړه نه شي کولای، او کله چې دوی مسلکي زده کړه ونه کړي نو کله موږ کولای شو چې یو مسلکي شخص ولرو؟ لکه اکثرا کله چې موږ غواړو یو ډاکټر ته مراجعه وکړو، مریض وي، یوه ښځینه ډاکټره ښه ده که نارینه؟ یوه ښځه د خپل ښځې سره د خپل همجن سره ډېره راحته وي، ډېر راحت خپل مشکل ورته ویلی شي. نو کله چې دغه نجونې د مکتب نه فارغې نه شي، د ښوونځي نه فارغې نه شي، او دوی ونه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي، د طب په برخه کې، د نورو برخو کې، د اقتصاد برخه کې، او یا نورو برخو کې دوی چې زده کړه ونه شي کړی، نو څرنګه کولای شي موږ یو مسلکي شخص ولرو؟ څرنګه کولای شي موږ په آینده کې یو ډاکټر ولرو؟ نو کله چې موږ غواړو چې خپل هیواد کې استقلالیت ولرو، کله چې وکولای شو چې خپل مریضان په خپل هیواد کې تداوي کړو، نو موږ بر علاوه د نارینه د ډاکټرانو نه زنانه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. موږ څومره چې نورو مسلکو ته نارینه ضرورت لرو، ښځینه ته هم ضرورت لرو. ځکه کله چې دوی وایي چې دغه نوی نظام وایي چې ښځه د ښځې سره راحت وي، نو کله چې یوه تجاره کار کوي نو هغې مالیه یوه ښځه بهتر اخیستی شي. نو کله چې موږ نشو کولای د نجونې د مکتب نه فارغې کړو یا ښوونځي نه فارغې کړو، نو څرنګه به یو مسلکي شخص ولرو؟ او دا باعث کیږي چې ورو ورو دغه خپل عامل باعث شي چې بې سوادي په وطن هېواد کې ډېره شي.
او په دې اخر ورځ خبرې وکړلې اغلی جلیلی، تاسو دا مهال د واکمن طالبانو یا د دوی د چارواکو څخه د یوې افغاني میرمنې په توګه چې تاسو په افغانستان کې ژوند کوي او تاسو خپلې دندې ته هم دوام ورکړی دی، تاسو د نورو افغانو میرمنو لپاره څه غوښتنې دي د دوی څخه چې د دوی وضعیت بهتره شي؟
د شته نظام څخه زه دغه غوښتنه کوم، لکه څرنګه چې دوی وایي چې موږ باید یو مستقل هیواد ولرو، موږ وابسته په خارجي ممالکو باندې نه وو، نو څه رقم موږ کولای شو د وخت چې موږ یوه نجلۍ سواد ونه لري، یوه نجلۍ بې سواده وي، هغه باعث کیږي چې هغه کار ونه شي کولای؟ لکه څرنګه چې موږ په دې ورځو کې وینو اکثرا فامیلونه دي چې متاسفانه خپل سرپرست یې له لاسه ورکړی دی. نو کله چې دغه ښځې یا مېرمنې و کله چې کار ونه لري، وظیفه ونه لري، نو دا څرنګه کولای شي چې خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي؟ او دا باعث کیږي چې په اطفالو باندې کار وکړي او شاقه کارونه پرې وکړي، هغه د تحصیل نه پاتې شي. ورو ورو ځکه وخت چې دا د تحصیل نه پاتې شي، نو دا باعث کیږي چې ورو ورو دغه تحصیل او ښه مسلکونه ټول د بینه لاړ شي. نو کله چې زما د نشته حکومت څخه غوښتنه دا ده، کله چې موږ غواړو چې موږ استقلالیت ولرو، غواړو چې کومکونو باندې، خارجي کومکونو باندې وابسته نه وو، نو باید ښځو ته اجازه ورکړو چې تر څو وکولای شي چې ښځې تحصیل وکړي، ښځې خپل استقلالیت مالي ولري. او دا باعث کیږي چې موږ ورو ورو خارجي کومکو ته وابستګي کمه شي، فقر د کشور نه، د هېواد نه مو له بین نه لاړ شي. لکه څرنګه چې تاسو وینئ په افغانستان کې فقر د حد نه بیخي ډېر شوی دی، هر ځای کې نن هم حتی په خبرو کې لیدل کېدل چې په کابل کې غریبان او د سوالګران دومره ډېر شوي دي چې هیڅ سړی بیرون ته نه شي وتلی، یا هیڅ کومک ورسره نه شي کولای. نو همدا عمل باعث کیږي چې کله چې بې سوادي ډېره شي، نو ښځه چې مجبوره ده کار ورته نه وي، مجبوره ده سوال وکړي، خو که دا تحصیل ولري کله سوال چاته لاس وږدوي؟ او بل د هوشته هېواد نه مې هیله هم دا ده چې دغه تحصیلي زمینه مساعده کړي، تر څو چې وکولای شو دغه زموږ هېواد، زموږ حکومت په رسمیت وپېژندل شي. ځکه د رسمیت پېژندلو یو مهم شرط هم دا ده چې ښوونځي د نجونو په مخ خلاص شي.
ډیره زیاته مننه اغلی جلیلی، ډیرې ښې خبرې مو وکړې، ګټورې خبرې مو وکړې، تاسو ته ښې شېبې غواړو، د راتلو څخه مو ډیره مننه.
ډیره مننه.
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خبرونه او اوریدله او تفصیل مهم اوریدلو د دې خبرونه قربان اعظم نظر شهید او د خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو څخه خو اجازه او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ د الله پامان.